360 में रिपब्लिकन पार्टी के व्हाइट हाउस की तहकीकात और निगरानी के अजम के पस मंजर में सदर जो बाइडन का दूसरा सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब और कॉन्सेप्ट कार्स अगर सड़कों पर नजर नहीं आती तो बनती क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सदर जो बाइडन ने कल अपने दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अपनी सदारत के दो सालों की कारकर्दगी और पॉलिसीज का पुरजोर दिफा करते हुए कहा है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में जहां ऐवान नुमाइंदगान में हिज़्ब इख्तलाफ रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है, अमरीकी सदर ने कहा कि दो साल में उनकी इंतजामिया ने 1,20,00,000 नई मुलाजमतें पैदा की हैं जो किसी भी सदर की 4 साल मुद्दत में पैदा की जाने वाली मुलाजमतों से ज्यादा हैं। सदर बाइडन ने कहा कि वो 2 साल के दौरान कोविड की आलमी वबा ने तमाम कारोबार बंद कर दिए थे जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त बेरोजगारी की शरह 3.4% है जो 50 वर्षों की कम तरीन सतह पर है। सदर जो बाइडन ने अपनी मुआशी पॉलिसी के विजन को भी अपने खिताब का हिस्सा बनाया।
मैंने सदारत के लिए इंतखाब इसलिए लड़ा था कि बुनियादी लिहाज से निज़ाम में तब्दीली लाऊं, इस बात को यकीनी बनाऊं कि मईशत सबके लिए काम करे, मईशत की तामीर का रुख निचले तबके से ऊपर की जानिब और मतवसत तबके से बाहर की जानिब हो, ना कि ऊपर से नीचे की जानिब, क्योंकि जब मतवसत तबका तरक्की करता है तो गरीबों को भी ऊपर आने का मौका मिलता है और अमीर फिर भी तरक्की करते हैं, सब ही तरक्की करते हैं।
अगर जो सदर बाइडन ने इस अहम सालाना खिताब का ज्यादा वक्त अपनी इक्तसादी पॉलिसी उसके मुस्बत असरात पर बात की, इमिग्रेशन गन कंट्रोल हेल्थ केयर का निज़ाम और चीन से मुकाबला भी उनकी तकरीर का नुमाया हिस्सा थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम वासी ने कल शाम अमरीकी सदर का ये खिताब कवर किया। इस वक्त वो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि हाइलाइट्स क्या रहे। इरम, सदर बाइडन ने खिताब ये ऐसे वक्त में किया है जब कांग्रेस सियासी तौर पर मुनकसिम है और दोनों जमातें आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही हैं, सदर का खिताब किस माहौल में हुआ, हाइलाइट्स क्या रही इसकी?
जी असद, सदर बाइडन ने अपने दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कानून साज पॉलिसीज़ का उस पर बात की, उस पर ये रिपब्लिकन्स का ये उनका ये कहना था कि रिपब्लिकन्स उनका साथ दें ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सके, इकॉनमी में जो मजबूती चाहिए वो लाई जा सके ताकि आम अमरीकी शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। सदर बाइडन ने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक वक्त पर अमरीका नंबर 1 था, लेकिन अब अमरीका 13वें नंबर पर है और वो चाहते हैं कि वो ऐसे जो कि डेमोक्रेट्स मुतारफ करवा रहे हैं उसकी फंडिंग पैदा की जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ बहुत सारे माहरीन कहते हैं कि अगर उनकी टोन की बात करें तो वो काफ़ी पुरअज़्म ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे, काफ़ी डिटर्मिंड टोन थी उनकी। और वो माहौल की जो आपने बात की तो उनके पोडियम के पीछे ही केविन मैकार्थी जो कि हाउस स्पीकर है रिपब्लिकन पार्टी के, वो बैठे हुए थे, साथ ही कमला हैरिस थी। और जब भी सदर बाइडन ने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो रिपब्लिकन्स की तरफ से लाई गई उन पर तनकीद की तो बहुत ही सख्ती से नफी में सर हिलाते रहे और बाज़ मकामात पर हमने ये भी देखा कि रिपब्लिकन्स की जानिब से नाराबाजी भी की गई। अगर बात करें इकॉनमी के हवाले से तो इस बारे में सदर बाइडन ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten.
मेरा मुआशी मंसूबा उन जगहों और लोगों में सरमायाकारी के बारे में है जिन्हें भुला दिया गया है। पिछली 4 दहाइयों की मुआशी बदहाली के दौरान बहुत ज्यादा लोग पीछे रह गए या उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहे। हो सकता है इनमें आप भी शामिल हों जो घर बैठे मुझे देख रहे हैं। आप वो नौकरियां याद कर रहे होंगे जो अब नहीं रही और आप सोचते हैं कि क्या अब आप और आपके बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मौजूद है। मुझे मालूम है, इसीलिए हम एक ऐसी मईशत तश्कील दे रहे हैं जहां कोई पीछे ना रहे, नौकरियां वापस आ रही हैं। पिछले 2 सालों में हमने जो फैसले किए हैं उसकी वजह से लोगों की इज्जत नफ्स लौट रही है।
इरम, यूक्रेन में रूस की जंग जारी है, चीन का एक बलून अभी अमरीकी हदूद में मार गिराया गया, खारजा पॉलिसी पर क्या कहा सदर बाइडन ने?
جی اسد، اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں عموماً صدر جو ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک پالیسیز پر فوکس کرتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر ری الیکشن کے لیے جائیں تو ان کو ووٹ دیا جائے. کل کے خطاب میں بھی صدر بائیڈن نے زیادہ خارجہ پالیسی پر فوکس تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے چین اور یوکرین کا ضرور ذکر کیا، اور چین کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چین کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام امریکیوں کو متحد ہونا پڑے گا. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں.
And I may fear my personal conversations, which have been many, with President Xi.
میں نے صدر جی پر واضح کر دیا ہے کہ ہم مقابلہ چاہتے ہیں، تنازع نہیں. کئی دہائیوں میں آج ہم چین یا کسی بھی اور کے ساتھ مقابلے کے لیے مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں، جہاں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے اور دنیا کے فائدے کی بات ہے، میں چین کے ساتھ کام کرنے کے لیے پورا عزم ہوں. لیکن غلط نہ سمجھیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے واضح کیا تھا، اگر چین ہماری خود مختاری کے لیے خطرہ پیدا کرے گا تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں گے.
بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امریکی ریاست آرکنسا کی گورنر سارا ہکبی سینڈرز نے صدر بائیڈن کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کا جواب دیا، جس میں انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کی 2 سالہ کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیں بازو کے نظریات کی امریکیوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے. جہاں عام شہری مہنگے پیٹرول کی قیمتوں تلے دبے ہوئے ہیں اور بچوں کو ایک دوسرے سے محبت کی بجائے نسلی بنیادوں پر نفرت کرنا سکھایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن امریکی قیادت کے اہل نہیں ہیں. امریکی افواج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے وہ نہ تو امریکہ کی زمینی سرحدوں اور نہ ہی فضائی حدود کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں. سارا ہکبی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن کا امریکہ کے اہم حریف چین کے خلاف کھڑا نہ ہونا خطرناک اور ناقابل قبول ہے.
Republicans believe in an America.
Republicans ایسے امریکہ پر یقین رکھتے ہیں جہاں مضبوط خاندان محفوظ کمیونٹیز میں پروان چڑھتے ہیں، جہاں ملازمتیں بکثرت ہوں اور تنخواہیں بڑھ رہی ہوں. جس آزادی کے دفاع کے لیے ہمارے سابق فوجیوں نے اپنا خون بہایا، وہ ہر مرد، عورت اور بچے کا پیدائشی حق ہے.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں جو کہ شام اور ترکیہ میں زلزلہ آیا، اس میں تقریباً 11,000 افراد کی اس وقت ہلاکت کی اطلاعات ہیں. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے جنوب مشرق میں زلزلے سے متاثرہ حصے میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ترکیہ کے اس حصے میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. صرف ترکیہ میں مرنے والوں کی تعداد 8,500 جبکہ شام میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2,700 تک پہنچ چکی. دونوں ملکوں میں زخمیوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 55,000 سے زائد ہے. متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حکام کے مطابق آنے والے دنوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. عالمی امدادی تنظیموں نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان شمالی شام کے علاقوں میں ہوگا، جہاں جنگ کی وجہ سے پہلے ہی 40,00,000 لوگ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ملنے والی امداد پر زندہ تھے. اور اب اگر ہم واپس صدر بائیڈن کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے اراکین بائیڈن انتظامیہ کی تحقیقات کا منصوبہ بنا رہے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان یا یو ایس ہاؤس کے ان ریپبلکن اراکین نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ منتخب ہو کر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی تحقیقات کریں گے. اب جبکہ نئی کانگریس اپنا کام شروع کر چکی ہے، وائس آف امریکہ نے اپنی اس رپورٹ میں ریپبلکن اراکین کے امیگریشن، سیاسی جانبداری اور حساس دستاویزات کو سنبھالنے کے حوالے سے تحفظات کا جائزہ لیا ہے.
ریپبلکن نمائندوں کی اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ مہینے حلف اٹھایا. اس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں ایک منقسم حکومت کے نئے دور کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ریپبلکنز نے وائٹ ہاؤس کی نگرانی کے کانگریس کے کردار کو ادا کرنے کا عزم بھی کیا.
میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی امریکی یہ سوچتا ہے کہ انصاف ہر کسی کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اس صدارت میں دیکھا ہر الیکشن سے پہلے جو ہوا اس کا جو بھی نتیجہ تھا انہوں نے اسے استعمال کیا. انہوں نے جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی، وہ خود اپنے نظریات کے لیے مختلف معیار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں ایسے نہیں چلتا.
ریپبلکنز دلیل دیتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، چاہے وہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر بڑی تعداد میں ہونے والی مائیگریشن ہو
Month after month after month.
کئی ماہ تک مسلسل ملک میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کے ریکارڈ بنے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے سمجھ بوجھ رکھنے والے کوئی شخص اس پر کسی اور نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. لگتا ہے کہ یہ ارادتاً اور سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے.
یہ وفاقی حکومت کو مبینہ طور پر سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے مسلح کیا جانا ہو.
ہم اس کمیٹی کو اس کے بنیادی مشن کی طرف لے کر جائیں گے اور ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیکس دہندگان کے ڈالرز کا غلط اور ناجائز استعمال نہ ہو. وفاقی بیوروکریسی کے طریقہ کار میں تاریکیوں کے اندر ایک روشنی پیدا کی جائے تاکہ کرپشن اور ذاتی مفادات کے تابع اقدامات کو روکا جا سکے اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری وفاقی حکومت امریکی عوام کے لیے مستعدی سے کام کر رہی ہے.
ریپبلکن صدر کے خاندان کی تحقیقات بھی کرنا چاہتے ہیں, بشمول ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر اپنے والد کے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات. ایگزیکٹو برانچ کی نگرانی کانگریس کی ایک اہم ذمہ داری ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی تحقیقات ہونا ایک عام بات ہے جب کانگریس کے دونوں ایوانوں یا ان میں سے کسی ایک میں صدر کی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہو.
ایک منقسم کانگریس کے دور میں بھی کانگریس کی تحقیقات کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا صحیح معنوں میں مفید اثر ہونے کے لیے دونوں جماعتوں کا تعاون کرنا ضروری ہے.
لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ تحقیقات صدر کو غیر منصفانہ طور سے نشانہ بنائیں گی.
یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انتہائی درجے کا میگا ریپبلکن ایجنڈا دیکھ رہے ہیں جس کی جڑیں کام کرنے والے خاندانوں کی فلاح نہیں بلکہ مواخذے اور بے بنیاد بدلہ لینے میں ہیں.
Focused on witch hunts, not working families.
ایوان نمائندگان میں قوانین میں کی جانے والی کوئی بھی تبدیلیاں ڈیموکریٹس کی اکثریت والے سینٹ سے منظوری نہ پا سکیں گی.
یہاں عوامی نمائندوں کے پاس بہت جگہ ہے کہ وہ سب پینا جواب طلبی کے لیے عدالتی سمن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آ کر بولنے پر مجبور کر سکے, اگرچہ کسی کو بھی ان تحقیقات کے باعث اصلی تبدیلی کی توقع نہیں.
صدر بائیڈن کی ذاتی رہائش گاہ سے کلاسیفائیڈ ڈاکیومینٹس کی دریافت کی بھی ایوان نمائندگان تحقیقات کرے گا. ریپبلکنز کو امید ہے کہ یہ تحقیقات سن 2024 کے انتخابات تک لوگوں کا فوکس خود پر رکھ پائیں گی.
ہم تاریخی طور پر دکھا سکتے ہیں کہ کانگریشنل تحقیقات صدر کے لیے پسندیدگی کی سطح کو کم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے صدر کے بارے میں عوام کی رائے واقعی خراب ہوتی ہے.
یو ایس ہاؤس کی بائیڈن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات کے دوران جاری ہونے والے پہلے قانونی سمنز پچھلے ہفتے جاری کیے گئے ہیں. کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
پاکستان کی مالی مشکلات کے حل کے لیے آج کل آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, جس میں پاکستانی حکومت کو قرض کے حصول کے لیے کڑی شرائط کا سامنا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسی ہفتے اپنے ایک بیان میں آئی ایم ایف سے کہا کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر معاشی طور پر پسماندہ افراد کے تحفظ کے لیے ایسی اصلاحات پر کام کرے جن سے معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور طبقے کو کم سے کم نقصان پہنچے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ غربت, مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحرانوں میں سے ایک سے گزر رہا ہے, جس سے کروڑوں افراد کے صحت, خوراک اور مناسب معیار زندگی کے حقوق خطرے میں پڑ رہے ہیں. پاکستان کے حالیہ بدترین معاشی بحران میں مختلف ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے فنڈز کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح جنوری کے مہینے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 28% رہی. اس بلند شرح کے باوجود ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار حالات کی درست عکاسی نہیں کر رہے. ساکر بزاوی ماہر معیشت ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ساکر, ایک طرف پاکستان کو اپنے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کی اشد ضرورت ہے اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرائط سے ممکنہ طور پر عوام پر مزید بوجھ بڑھنے والا ہے, کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ شرائط پوری بھی ہوں اور نچلے اور درمیانے طبقے پہ اثر کم سے کم پڑے؟
اسد, یہ جو کنڈیشنز آئی ایم ایف نے لگائی ہوئی ہیں یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو حکومت پاکستان ایکسیپٹ کر چکی ہے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ غریب لوگوں پہ معاشی پریشر ہے اس کی وجہ آئی ایم ایف نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ اب تک ایسی رہی ہیں کہ دولت جو ہے وہ 1% آف پاکستانیوں کے پاس جاتی رہی ہے، اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے دے یا سعودی عربیہ پیسے دے دے، اس کا مستقل حل یہ ہے کہ پاکستانی حکومتیں اپنے معیشت کو ریفارم کریں تاکہ اس سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔
تو اگر ہم ریجن میں دیکھیں، کیونکہ پاکستان جس خطے میں ہے جنوبی ایشیا میں، پورے خطے میں باقی ممالک میں اگر ہم کرنسی کی ڈیویلویشن دیکھیں، سبھی ڈالر کے مقابلے میں ڈپریشیٹ ہوئی کرنسیز، لیکن ان کی شرح 30% سے زیادہ نہیں تھی اگر ہم بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا یا باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں، تو پاکستانی روپیہ تقریباً 250% کم ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ پاکستان پر اس کا اثر اتنا سنگین کیوں پڑا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو آپ نے جن کے نام لیے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے، ان کے اکنامک کرائسس میں نہیں ہیں، وہ پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے، اور پاکستان نے بہت عرصے تک آرٹیفیشلی اپنے ایکسچینج ریٹ کو بڑھائے رکھا تھا۔ اب جب وہ مارکیٹ فورسز کے پریشر سے ریلیز ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اسپائک آئے گی جب تک کہ مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا بیلنس نہیں کریٹ ہو جاتا۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے 5 سال کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پرپیچول کرائسس میں ہے، فائنینشل کرائسس میں ہے، دیٹس واٹ یو آر ریفرنگ؟
ہاں، یہ پاکستان جہاں تک فورن ایکسچینج کی مینیپولیشن ہے، یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، یہ اس کو ڈپریشیٹ نہیں ہونے دیتے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو تو وہ حکومت کی ناکامی کی علامت شمار ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس کو بہت عرصے تک سپریس رکھا، اور جب امبیلنسز اتنے ایکیوٹ ہو گئے کہ ان کو وہ کیپ ہٹانی پڑی، تو وہ ریکوپ ٹو اٹس ویلیو یہ بڑھا ہے۔ دوسرے جو ایک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ کی، اس میں یہ ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں ان کی میکرو اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ جنرلی نارملی چل رہی ہیں، اور وہ جو ایکسچینج ریٹ ان کے ڈپریشیٹ ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو دیر از اے فلائٹ ٹو سیفٹی، اور وہ سیفٹ ایسیٹ عام طور پہ ڈالر ہی شمار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس آہستہ آہستہ بڑھائے گئے ہیں، اور جس ملک میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھیں تو اس ملک کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔
تو ایک طرف ہم واپس اگر آئی ایم ایف کی شرائط پہ جائیں، جس پہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کے اپنے کرنے کی بات تھی، تو پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط میں پاکستانی افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کی شرط بھی رکھی گئی تھی اس دفعہ، اور اس کو بھی مانا گیا ہے اپیرنٹلی، جس کا تعلق شفافیت سے ہے۔ تو کیا یہ کام پاکستان کی حکومت کے کرنے کے نہیں ہے؟ یہ بھی اسی کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے؟
دیکھیں، پاکستان اب تک 23 آئی ایم ایف کے پروگرامز جو ہے وہ اڈاپٹ کر چکا ہے، اور اس میں سے ایک یا دو جو ہیں وہ پراپرلی کمپلیٹ ہوئے تھے۔ اس وقت جو پاکستان کا ڈیلیما ہے وہ ایک ہے اکنامک پالیسی ٹیم کی کمپیٹنس، اکنامک پالیسی ٹیم کی کریڈیبلٹی، اور کہ وہ ایک کرائسس کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس اب کوئی اور آپشنز نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، جو غالباً پاکستانی اتھارٹیز نے فلی انڈرسٹینڈ نہیں کی، کہ اوور ٹائم پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک لیوریج تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب بیسیکلی پاکستان کو اپنی معیشت ریفارم کرنی پڑے گی۔ یہ صرف آئی ایم ایف ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ٹریڈیشنل جو دوست ممالک ہیں، چائنا، یو اے ای، سعودی عربیہ، وہ بھی پاکستان کی شارٹ ٹرم مدد کر کے تنگ آ چکے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی، آپ ہمارے ساتھ تھے آج اور بات کر رہے تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا نظر آتا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی معیشت کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اس بات پہ سبھی ماہرین متفق ہیں، آپ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
شکریہ سر۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سادیا زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور پروگرام کے آخر میں کچھ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور گاڑیوں کی انڈسٹری میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کی وجہ سے ہر سال گاڑیوں میں کوئی نہ کوئی نیا فیچر متعارف کروایا جاتا ہے. چند دہائیاں پہلے بننے والی گاڑیاں آج کل بننے والی گاڑیوں کے مقابلے میں قدرے سادہ ہوتی تھیں, اور آج کے ڈرائیورز کے لیے جو چیزیں عام ہیں اس وقت نہیں ہوتی تھیں. ان سہولتوں اور ٹیکنالوجی کو بڑھانے میں ہمیشہ کانسیپٹ کارز مددگار ثابت ہوتی ہیں. گاڑیاں بنانے والی کمپنی سمجھتی ہیں کہ کانسیپٹ کارز اس صنعت کے لیے ایکسیلیٹر کا کام کرتی ہیں, اور اسی کی مدد سے مستقبل میں آنے والی ٹیکنالوجیز کا تجربہ کیا جاتا ہے جس سے اس صنعت میں تیزی آتی ہے. نیلوفر مغل کی رپورٹ.
دنیا بھر میں ہونے والے آٹو شوز میں عام طور پر دیگر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایسی گاڑیاں بھی متعارف کرائی جاتی ہیں جو استعمال یا سیل کے لیے نہیں ہوتی. انہیں کانسیپٹ یا فیوچرسٹک یعنی مستقبل کی گاڑیاں کہا جاتا ہے. اس سال مکمل طور پر الیکٹرک لگژری کانسیپٹ کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں.
یہ میرے پیچھے جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ فیوچرسٹک یا کانسیپٹ کارز ہیں. انہیں دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑیوں کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بیٹری الیکٹرک گاڑیاں ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ماحول دوست ہیں.
یہ ٹویوٹا کی ایل کیو ہے. یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں کار اور ڈرائیور کے درمیان جذباتی رشتہ استوار کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. یہ خود کار ڈرائیونگ کی صلاحیت کے علاوہ ایک طاقتور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے انٹریکٹو ایجنٹ سے لیس ہے, اور یہ ہے الیکٹرک آئی روڈ.
iRoad ایک سنگل پیسنجر گاڑی ہے. اس کے آگے دو پہیے ہیں اور پیچھے صرف ایک. اس سے ملتی جلتی آپ نے دیگر ملکوں میں دیکھی ہوگی.
یہ کانسیپٹ ٹریل ہنٹر ٹرک ہے. یہ گاڑی کیمپنگ یا پکنک جیسی سرگرمیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں ریفریجریٹر, روف ٹاپ ٹینٹ, مختلف طرز کی لائٹس, بھاری وزن اٹھانے کی صلاحیت, عام ٹرک سے زیادہ سٹوریج اور آف روڈ سسپینشن کی سہولت موجود ہے.
ہم اس ٹرک کو دیکھ کر بہت خوش ہیں. یہ مستقبل میں مارکیٹ میں آ سکتا ہے, لیکن ہم واضح طور پر یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل اسی شکل میں ہوگا.
یہ کرولا کی ریس کانسیپٹ کار ہے. اسے بنانے میں کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کی سپیڈ کو بڑھایا جا سکے. اس میں ریسنگ کار والی سیٹس ہیں, اور اسپیشل سیفٹی فیچرز پر بھی خاصا کام کیا گیا ہے.
اس میں زیادہ تر کاسمیٹک اپلیکیشنز پیش کی گئی ہیں جسے آپ سپورٹس کار میں شامل کر سکتے ہیں.
یہ صرف کانسیپٹ کارز ہیں, اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ انہیں تصاویر یا ویڈیوز کے علاوہ کئی سڑکوں پر دیکھ پائیں گے. لیکن یہ تمام کانسیپٹ یا تصوراتی گاڑیاں آخر جاتی کہاں ہیں؟ سرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایسی گاڑیوں میں عام طور پر تبدیلی کر کے انہیں یا تو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے, یا یہ کاریں عموماً تلف کر دی جاتی ہیں. تاہم ان میں سے کچھ کمپنی کے عجائب گھر یا سٹوریج کی زینت بن جاتی ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
فبروري دریم نه ته دا دیش ته خبرونه ته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید العفیزی
پارز سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او رنېوال ټولنې سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبر اعلان ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیټ پرایس دا هم وویل دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبان د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن نوقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت حقوق بشری و ویژه تاثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. آقای نیکلاسن افزوده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات بیشتر بر زنان و کودکان نیازمند در افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته وی آنان نسبت به هر زمان دیگری نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند.
درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی میلمه دی.
آقای جلالی خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم وویلي د افغان میرمنو پر کار او تعلیم بندیز له دین سره تړاو نه لري، دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د هغه څرګندونې رد کړي دي.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنند طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نور کسانو چې ویل کیږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي، د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خند بللی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان اسد منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
From our perspective,
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی د دین له اړخه نه دي، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه سرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع په مکوي څو د نجونو تعلیم او د مرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریښه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅکله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لرې کول ته بتمه دي.
is the revocation of the edict موګل تاسو غواړو تر هغه چې دا فرمانونه لغوه کیږي د خزینه کارکونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوي؟
خله هم یو شمیر هیوادونه په نه دولتي مؤسسو کې د مرمنو پر کار بندیز لکبله اندېښمن دي.
we must remain united
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د مرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
We have to make clear that the Taliban are responsible.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولسمیشتې وشو چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندل نه دي.
و بیننده عزیز، در این بخش برنامه علی احمد جلالی استاد دانشگاه ملی دفاعی امریکا مهمان برنامه ما هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و موضوع بحث را آغاز میکنیم.
بله جلالی صاحب، ورځ تر بلې طالبان نړۍ سره په تقابل کې واقع کیږي. تازه د متحده ایالاتو لخوا په مشرانو د ویزو محدودیتونه لګیدلې دي. ستاسو نظر؟
تشکر کوم. اساسا امریکا او نړیوالو دا هیله درلوده چې طالبان په شخصي په ځای کې چې د دوه د موافقتنامې په وخت کې کړی وي او همدارنګه هغه ژمنې به هم ترسره کړي چې د افغانستان له خلکو سره کړی وي. په هغو ژمنو کې یوه خبره دا وه چې د انحصاري حکومت به نه جوړوي، ټول به په حکومت کې شامل وي او بشري حقوقو رعایت به کوي. او دا هیله ورځ په ورځ دان معلومیږي چې له دغو ژمنو نه پشا کیږي. په نتیجه کې په عین زمان کې بینلي فشارونه هم زیاتیږي ورځ په ورځ. دوه لارې په دې کې موجود له یوې خوا کوشش دا دی چې هغه محدودیتونه چې طالبان په ښځو باندې لګوي له یو خوا فشار پرې راولي چې دوی د خپل روش بدل کړي، خپل پالیسي بدل کړي، له بلې خوا د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره نورې لارې ولټوي چې دوی به تعلیم پاتې.
بله. خب آقای جلالی، محدودیت های ویزه بر مقامات طالبان چه تاثیرات به نظر شما خواهد داشت؟
این تاثیرات تدریجی است. تاثیرات به میجه توقف نمیکنه، بلکه د ټایک مدته مسلې بس رسمي شناختن کې جهان از رسمي شناختن طالبان امتناع وکړ. بعد از او مسلې عمده تهدیدات محدودیتای سر سفر طالبان ای دوام میکنه. اگر طالبان پالیسیای خود تغییر نبیارن، رای اعتدال از پیش نگیرن، شاید روز برسه که امریکا و جهان طالبان را بایستی یک گروه حاکم تروریستی بشناسه. در اون صورت باز هیچ تعامل دیگه با اونا نمیشه و در اون صورت طالبان زیادتر تجدید میشه و بالاخره شاید هم رای پیدا شوه که گروپ هایی که به مقابلشون فعالیت میکنن اونا تقویه بکنن. تا حال این گروپ ها را کس تقویه نمیکنه. تا حال فکر میکنن که طالبان چانس میتن به طالبان که راه اعتدال پیش بگیره. اگه این نشوه احتمال ازی وجود داره که در منطقه و در جهان حرکات وجود بیاد که گروه های ضد طالبان را تقویه میکنن.
جلالی صاحب، د ژمنو د ماتولو مسله تاسو هم یاده کړئ، اشاره مو ته وکړه چې طالبان خپل ژمن ته ژمنې دي، عمل یې په نه دی کړی. فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دوه ډلې شته یا فکرونه مختلف دي چې په سم لوري روان نه دي؟
اساسا یوه لویه مسله چې دنیا ورته متوجه ده، مخصوص په امریکا کې، چې طالبان باید دا معلومه کړي دي څوک دي، هویت یې څه شی دی. ای هغه د قندار مولایان د دې هویت یعنی تاییدوي یا رخي، او که هغه کسان چې فکر کوي چې اعتدال رای بدونی شي، اوس دوی په خپل منځو کې دا اختلافونه لري، مګر د خپل مسلک په خاطر میدان ته نه راباسي. مګر داسې ورځ شاید راشي چې دا اختلافونه په خپل سبب زیږي شي چې طالبانو حکومت او قدرت له داخله له ستونزو سره مخامخ شي.
بله، خب اگر اوضاع به همین شکل پیش بره و موقف طالبان هم تغییر نکنه، مخصوصا در مورد رعایت حقوق زنان و موضوع آموزش کار زنان، نظر شما در مورد آینده افغانستان چی است؟
آینده افغانستان بسیار مجهول است، نامعلوم است، با یک سلسله عوامل مختلف چیز مربوط است. عواملش از خود داخل افغانستان شروع میشه. در داخل افغانستان این تاریخ نشان میده که هر گروه افراطی که میایه در ابتدا تغییرات میاره، در مقابل تغییرات نارضایتی وجود میاره، در نارضایتی ها در نتیجه نارضایتی ها قدرت های حاکم زیادتر از استبداد کار میگیرن کنترل، چون دیگه وقتی که مردم اونا را نمیخواین، تنها توسط قوا میخواین کنترل کنن. این کنترل بالاخره باعث یک قیام بزرگ میشه. این تاریخ افغانستان این نشان داده.
بله جلالی صاحب، یو بل مسئله تاکل شوی چرا تون که اونی پا مسکو که در مرکزی آسیا هیوادونه چین، پاکستان و هند د افغانستان په مسایلو باندې بحث وکي، د دغه هیوادونو لپاره لوی اندېښنه څه ده او د هیوادونو به دا ځل په څه باندې بحث کوي؟
لوی اندېښنه د هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترګري مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه کلونه دوی سره کار کړی دی، کلونه کلونه سره ارتباط لري، د مشرانو نه یې نیولې تر لاندې صفونو پورې.
مګر اوس نه وایي چې دوی د ترهګرو ډلو سره ارتباط ولري، یا د عملا دوی وایي چې داعش په وړاندې دوی مبارزه کوي.
د داعش او طالبانو د ایدیالوژي منځ کې فرق نشته، دوی دواړه یو شی دي، منتهی که مبارزه مو کې دوی که ځان بدل نه کی داعش دوی کوم فرق نه لري.
بله، خب نقش کشورهای اسلامی را شما در اینجا چگونه میبینین؟
نقش کشورهای اسلامی و تمام جهان اعتراضات خود روشن گفته بودند که چیزی که اینا میکنن نه نمایندگی از قوم پشتون میکنن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن که محمد تمدن بزرگ اسلامی است، و نه از عالم اسلام میکنن. اینا فقط محصول یک تعداد تبلیغات مغشویی افراطی در مدرسه هاست که بالاخره یک نظام مولایی رو به وجود آوردن.
جلالی صاحب، که بل زواب تاسو نه لنډ واخلو، دا چې نړیوال څه عملی ګامونه کولی شي تر څو طالبانو دغه دریض کې بدلون راشي؟
عملی ګامونه مخکې ما وویل چې تدریجي دي، په ابتدا کې تجهیز کیږي، فشار پرې راولي، سیاسي فشار، اقتصادي فشار، او په عین زمان کې د افغانستان له خلکو سره لارې لري چې خصوصا کومک وشي. که دا اونشی بالاخره شاید یو تروریستی ډلی پایس یا د تروریستی حکومت پایس ورپېژندل شي، په هغه صورت کې څوک سره ارتباط نه لري او په نتیجه کې هغه ډلې چې دوی په خلاف دي هغوی شاید تقویه شي.
ډېره زیاته مننه علي احمد جلیلی صاحب، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد. تاسو ته بیرته راګرځو تر یو دمی وروسته.
بله، در همین رابطه نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع محدودیت‌های جدید ویزا بر اعضای گروه طالبان نشان می‌دهد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که طالبان به تعهدات خود صادق نبوده و نمی‌تواند بر آنان اعتماد کرد.
این در واقع تصمیم ایالات متحده آمریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته‌ها و تعهدات و قولایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف آمریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم، و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده آمریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد، و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبان وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره، و مسئله برسم شناخته شدن طالبان تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز و او طرف گذاشته خواهد شد، و طالبان امیدواری خود برای از اینکه بتوانند روابط خود با جهان بهبود ببخشند به صورت کامل باید فراموش کنند.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز شمال شرق آمریکا، شمال غرب آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلندپایه دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آمریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شماری از زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم بخنه غوښته وای ما غلطه خبره کړې ده، د پاکستان د حکومت نظر نه دی، زه پښتنو ته احترام لرم. اکرم وای د میرمنو انجونو د زده کړو مخنیوی نه په اسلام کې شته او نه هم د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو او فعالانو د توند غبرګونونو سره مخامخ شوې. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی، افراسیاب خټک، د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس محسن داور، د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح، د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملاله یوسفزئی پلار او د تعلیم د حقوقو مدافع ضیاءالدین یوسفزئی او ګڼو نورو د پاکستان د استازي څرګندونې مغرضانه بللې وي. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې موضوع د سپیناوي لپاره منیر اکرم خپل راتلونکي غونډې ته احضار کړی دی.
در همین حال اولین ماه سال 2023 برای پاکستان به مرگبارترین ماه پس از جولای 2018 تبدیل شد، زیرا مهاجمان در ماه جنوری حدود 44 حمله را انجام دادند که در آن 134 نفر کشته و حداقل 254 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس آمار نشر شده توسط نهاد مستقل مطالعات درگیری ها و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد، هنوز هم نمونه های از حملات تروریستی و وحشت در این کشور ادامه دارد. پس از آن حملات نیروهای امنیتی با دستگیری حداقل 52 تن از مخالفین عمدتاً از پنجاب و کشتن 40 نفر که بیشتر آنان در خیبر پختونخوا حضور داشتند، بسیاری از حملات آنها را خونسا کردند. با آنکه تعداد واقعات تروریستی در ماه جنوری اندک کاهش یافت، اما تلفات مرتبط با آن به 139% افزایش یافت که اکثر آن مربوط به انفجار یک انتحاری در میان نیروهای پلیس پشاور بود. بر اساس معلومات این نهاد منطقه خیبر پختونخوا بیشترین آسیب را در ماه جنوری داشته است که اکثر آنان کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
په همدې تړاو د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي پاکستان ناسمې پالیسۍ تعقیب کړي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او نور د دغو ناسمو پالیسیو څخه دفاع کول امکان نه لري.
حکومت غلطی پالیسی تعقیب کړی دی کې شک نشته. مونږ خو ډېر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پریږدي او هلته جنگ ته لمن مه وهئ، ځکه چې د جنگ اور بیا خوریږي او تاسو ته هم راورسیږي. مګر متاسفانه دی مونږ غوږ نه نیولې. اوس البته دا دی چې د پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلط وي. پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي. نو دا ښکاري چې لکس دا غلطي چې افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسۍ نه دفاع کول اوس ممکن نه دي.
در رابطه با وضعیت امنیتی در پاکستان، جاناتان شرودن، رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا، میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت‌ها در افغانستان می‌زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می‌کنند. به خاطری که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می‌دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملاً اسلامی نیست و پاکستان نمی‌خواهد مشه و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
ترنولیدونکو در امریکا در ملی دفاع پوهنتون استاد علی احمد جلالی را سره مل دی او بحث به دوام ورکړو. جلالی صاحب په پیښور کې د ورستۍ برید پړه په تحریک طالبان پاکستان اچول شوی ده، خو ټی ټی پی وایي دوی دا برید نه دی کړی. ستاسو په نظر دا شه بریدونه څوک کولی شي؟
تشکر دا بریت 400 قید دی سی بی موجودی پا دی سیمه کی پاکستانی طالبان مخکم حمله کړی دی او دا تاسو ور زایده چې دی اور لمن هر خواته خبریږي زه تاسف کوم چې دومره بې ګناه خلک په پاکستان کې وژل سول یا په افغانستان کې وژل کیږي دا یو شبکه د افراطیت په دې منطقه کې د څلویښتو کلو رئیسې راپورته شوې ده او له منځه نه ده تللې او په افغانستان کې د طالبانو راتګ د طالبانو افراطي چلچلن او د ترګرو سره دوی ارتباط په خپله دا منطقه نامنه کړې ده او هر څوک فکر کوي چې طالبان دا کار کوي موږ به موږ کوو طالبان پاکستاني البته مخکې شولر صاحب ویل یعنی دا دغه شوید یعنی الهام تی اخستی او دا الهام حتی پا نور سیمو که هم دقیقه در لیدل کیهی پا منزنی آسیا که لیدل کیه پا نور زیو که طالبانو تنه پا افغانستان که نه پا نور لری که خلکو دا الهام ورکره ده چی افراکیت که دلشی کامیاب سی.
بله، خب برخی از پژوهشگران به این باور هستند که پاکستان در گذشته از جنگ در افغانستان حمایت کرده و به همین دلیل نامنی ها اکنون به داخل پاکستان سرایت کرده. نظر شما در این مورد چیست؟
اشکو سالها پیش ما میداد میزدیم به پاکستان به دوستای پاکستانی میگفتیم ما در موارد مختلف که کمک کردن به افراطیت کمکم به تروریست‌ها در افغانستان به خاطر پالیسی های پاکستان بالاخره دامن پاکستان میکشانه این آتش به پاکستان نشر میشه و اگر کسی رو باور نمیکند امروز میبینیم که خود پاکستان ادعا میکنه میگه دیروز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی گپ زده همچنین دوست سابقه سناتور مشاهد حسین همین گپ زده که ما پالیسی هایی را که تعقیب کردیم و افراطیت را تقویه کردیم افغانستان و بالاخره کشتی که بود که خود ما درو میکنیم.
بله، در افغانستان او سیم این وضعیت پکتو پسیمه که در ترهگر و دلشتون سمره نری تا گواخ پیخواده شی
ترهگری پرزای که چه ده هم سیمی تا گواخ ده هم نری تا گواخ ده نو ځکه په افغانستان کې تنه د طالبانو نه د القاعده او د نورو ترګرو ډلو چې مرکزی آسیا او چین ته ګواښونه پیښوي دغه ټولې هم په سیمه کې دغه مشکلات امنیتي رامنځته کوي او هم کېدای شي دنیا ته کې البته په نږدې راتلونکي کې شاید د دوی تهدید زیاتره منطقوي وي او یو زمینی اروپا کې وي مګر په آینده کې دا تهدید کنټرول نشي دا جهانی کېږي او نور سیمو ته
طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دی وایي چې دوی جدی مبارزه کوي دوی مثال ورکوي داعش تل په ځینو ولایتونو کې یا په کابل کې د ځینو مرکزونو چې په اصلاح دوی وایي پنهه کوي او لمن زوري
درې دلیل دي چې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان ونیسي اول دلیل دا دی چې په ایدیالوژیکي دوی سره یو دي دوی نشي کولای شي د هم ایدیالوګو ملګرو سره خیانت وکړي وګو سره کومک کوي دوهمه دا ده چې کلونه کلو دوی کار کړی یو ځای سره کومکونه یو بل سره کړي ارتباطات شخصي لري اجتماعي لري خیکاوندي لري دا نشي شکشلولای دریمې دا ده چې په صفونو کې چې څوک شته په کلو کلو یو ته ویل دغه ایدیالوژي په مغزو کې ورته نیسلې ده چې هر شی چې مدرن یا غیر اسلامي دی دوی نشي کولای دي وګو دلته په ضد فعالیت وکړي نو ځکه در صوب چی یو یعنی اساسی دغه رانش په افغانستان کې تحول رانش په افغانستان کې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان کې ونیسي
اگر پاکستان را در نظر نگیریم کشورهای منطقه و دیگر کشورها غرب را در نظر بگیریم اگر مبارزه با تروریسم امکان پذیر است پس کشورهای منطقه چیگونه و از چی طریق میتونن که با این پدیده مبارزه بکنن
کشورهای منطقه فعلا مثلا در آسیای مرکزی بیشتر در حالت دفاعی هستن کوششان ایست که توت دفاع فعال از یک طرف کوشش بکنه که از ارتباط با گروه طالبان یا حکومت طالبان رای را پیدا بکنه که صدمه نمیینن از گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستن ازبکستانی کار میکنه قزاقستان ترکمنستان چین یا این کار میکنه ارتباطشان با طالبان ارتباط به این نیست که اونا رو تایید میکنه ارتباطشان با اونا این است که از طریق این ارتباط خود محفوظ بکنن از صدمه ای که تروریست های داخل افغانستان به اونا میرسن
بله
دومی که تجدیدش میکنن مثلا تجدید است که فشار میرسن کنن
ولی پدیده روز به روز گسترش پیدا میکنه و به این شکل که فعلا وجود داره ممکن بیشتر شود خطراتش جهان چی اقدامات را میتونه برای آینده برای کشورها در نظر بگیره تا از گسترش بیشتر از این به کشورهای دیگر جلوگیری کرده باشند؟
افراطیت که ایدئولوژی است، ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیشه، بلکه با مقابله، با مقابله دیگر تغییر افکار و نظریات باید بان بشه. در شرایط فعلی تقریبا اگر 20 سال پیش فکر بکنیم، یعنی در سطح مقدم مبارزه با تروریسم امریکا قرار داشت، واقعا داشت. فعلا در خط مقدم مبارزه ممالک منطقه است، آسیای مرکزی است، پاکستان است، ایران است، چین است، روسیه است، اینا در خط مقدم است. اگر اینا یعنی به صورت جدی فعالیت بکنن، فقط صرف برای منافع زودگذر شخصی خود با طالبا ارتباطات یعنی در نظر نگیرن، در اوز وقت یا میتونن که مفید، البته امریکا و اینا برای منافع خود از دور میتونن از تکنولوژی خود استفاده بکنن، اما در خط مقدم تروریسم فعلا کشورهای منطقه قرار دارن.
امدی موضوع تا پکاتو شنون که وای چه پا افغانستان که در پاکستان پا خواخه، یعنی اوز طالبان حاکم شویدی، ولی پا دیورستی میاش که پاکستانی پاوزیان بندی بریدون زیاد شویدی؟
اساسا خود پاکستانی طالبان پل الهام تقریبا پنزل سکال شوار سکال مخی دی طالبان دی افغانستان طالبان رو نخسته ده چه دوی البته که 2001 کال که دوی نامس رو شد ویلی چه طالبان که موگیم پاکستان که کوله شد، نه پاکستانی طالبان و افغان طالبان دواره دی اصلی اسلامی مدنیت مخالف دی او خواری چه در طول در جامعه برزه اوم پیریت بوزی نو ځکه دی افغانستان طالبان سره همغږی دی، دوی ویش دوی چې په افغانستان کې دا کار وکړي پاکستان کې هم کولای شي، د په افغانستان کې د طالبان را تک سره پاکستانی طالبان زیاتره زړول شوي دي، زیاتره فعال شوي دي او فکر کوي چې خپل طالبان مشر وایي چې پاکستان اسلامي نه دی، وایي د پاکستان حکومت قوانین اسلامي نه دي، نو چې خبره طالبان او مشر دا خبره کوي نو پاکستاني بار خو لدی الهام اخلي او خپل فعالیتونه په پاکستان کې زیات کړی.
بله، خوب از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان البته نمایندگان صندوق بین المللی پول یا IMF از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان هستند و گفته میشه که این اداره از پاکستان خواسته که مصارف نظامی خود را کاهش دهد. آیا فکر میکنین که حملات اخیر بر نظامیان پاکستان با شرایط IMF ارتباط داره؟
گمان نمیکنم، اساسا پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، 100 میلیارد دلار قرض داره سو فقط برای پرداخت قرضهای خود باید سالانه 20 میلیارد دلار بپردازه که از توان پاکستان بلند است. پاکستان با کمکای بیرونی ضرورت داره، اما در عین زمان پاکستان بقای خوده و ثبات خوده در اگه اردوی قوی میبینه،
بله.
در زمانی که یعنی یک اردوی قوی نداشت سیستم نداشت.
تشکر یک جان، ممنون از حضورتان.
دیر از یک منو جلالی سید خدمان دوستان در خبرونه هم پسوشی بود که پای ترسیگی تربیه خیلی شد.
شب روز خوش داشته باشین.